قدر منوردن کو پدا غونی کی هم د مهمو پیوشو پارا زیاد سوالنا پیدا دی. اول دا چی دا امریکا دا دفاع وزیر سفر و پاکستان تا او حالت دا پاکستانی چارواکو په مقابل کې د نرمې ژبې څخه کار اخیستل او همدارنګه ولې په کلکه د پاکستان څخه ونه غوښتله چې د توریزم د حمایت څخه لاس واخلي. همدارنګه د پاکستان د لوی درستیز دا بیان چې وایي هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي، او ولې پاکستان افغانستان او هند د اړیکو په اړه اندېښمن دی. همدارنګه دا چې د امریکا ولسمشر ترامپ د اسرائیلو پایتخت و بیت المقدس ته انتقالوي او هغه د اسرائیل د پایتخت په حیث وپیژندي، دا به د پر مسلمانانو په خاص ډول د افغانستان پر مسلمانانو باندې څه تاثیرات ولري. همدارنګه په داخل د افغانستان کې د افغانستان د دولت د سیاسي مخالفینو، همدارنګه کسان چې په دولت کې دي، د هغوی په راس کې د حامد کرزي دا غوښتنه چې نننۍ لویه جرګه باید جوړه سي، او په دغه اړه د کندهار غونډه او د دې غونډې پایلې، همدارنګه د هغو کسانو چې د افغانستان دولت ته اخطارونه ورکړي دي او د دغه سپیناوی باید څنګه وسي، همدارنګه ولې دولت داسې کسانو په اړه چې هغه فساد کوي او همدارنګه رشوت اخلي، غلاوي کوي او ځمکې غصبوي پټه خوله پاته دي. په خاص ډول د سیاف د تېرې ورځې دا خبره چې دی او د ده نفر هیڅ نه وم ځکه نه ده غصب کړی، آیا دا څومره د واقعیت څخه لرې خبره ده؟ همدارنګه د دغو ټولو ګواښونو په موجودیت کې به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت راتلونکی څنګه وي؟ دغه ټول سوالونه موږ په دغه مرکه کې څېړلي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب، تر هرڅه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د نوي ستراتیژي په اساس باید پر پاکستان فشار راوړل سوی وای چې ترهګري د مایې څخه لاس اخیستی وای، د دغه هیواد دفاع وزیر پاکستان ته تللی دی او د پاکستان د چارواکو سره لیدلی دی او په خپل دغه لیدنه کښې د نرمې ژبې څخه کار اخیستی دی. په داسې حال کې چې همدا وزیر دفاع پخوا ډېر په تنده د پاکستان څخه غوښتنې درلودې، ستاسو د نظر د دې نرمښت په څه کې دی؟
د امریکا د پاکستان د روابط ډېر د پخوا نه، کله چې پاکستان منځ ته راغلی، ډېر نږدې او ستراتیژیک روابط دي. د پاکستان اکثره نظامیان په امریکا کښې روزنه ترلاسه کړي او د دوی تجهیزات، نظامي تجهیزات او نظامي ټکنالوژي د امریکایانو د خوا نه دوی سره مرسته او کمک شوی. په پاکستان کښې ډېری سیستم داسې دی چې انګلیسانو ته او امریکایانو ته دا نظامي سیستم ډېر نږدې دی، او پاکستان په دغه شپېتویا کلونو کښې د امریکا یو ستراتیژیک ملګری هېواد پاتې شوی. مخصوصاً د افغانستان په جګړه کې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ، پاکستان په دې زمینه کښې د امریکا سره ډېر مرستې وکړي. یعنی امریکا دې ته لېواله وو چې شوروویان په افغانستان کښې ماتې وخوري، او دوی سره امریکایانو خپل مرستې او حکومت د مجاهدینو سره همداسې د پاکستان د حکومت سره همداسې د پاکستان د رهبري سره ډېر نږدې کار کړی. پاکستان د دغو امکاناتو نه په استفادې سره خپل فوجي تجهیزات تقسیم کړل، پرمختللې کرارۍ 16 in last round, and that was just an example to get that the Americana did by she and she has not watched it. And that was the Pakistan, which came to the Lakhila, and we and the Americans for the year, you see, عربی سے اس سے کہ عربستان ہم امدہ سے پاکستان پر نشتی دے اور سعودی شیخان اور عربی شیخان جہانستان دے جہاں تو محل حکیم پاکستانیان پر دیش مالی الاختصادی مرست کری دی میں دکھر آئے وقت طرف قتل ہوں مجھے بس فکر کریں کہ امریکہ پاکستان روابط دیر نجدی اور نری پار پر اصطلاح تغل شوائی دے او پاکستان پدی باندې پیږي چې که پاکستان همداوس امریکا سره مرسته وکړي امریکایان به مشکل پیدا کړي د بل خوانه پاکستان یو پنځه اختر لري او دا فوج قوي فوج دی په سیمه کې پاکستان نه قوي هېواد دی نو ځکه امریکایان نه غواړي چې دوی سره خپل روابط ټینګ کړي د بل خوانه افغانستان هم دوی له دوی باور نه لري ځکه د افغانستان دولت ترې په پورې کې ډېر نه دی توانېدلی چې هغه قابلیت پیدا کړي کوم چې امریکایان هغه غواړي نو په دې بنیاد باندې پاکستان کوشش کوي چې د امریکا د هر ضعف نه استفاده وکړي او خپل په نفع باندې د امریکایانو نه ګټه وکړي د بل خوانه د پاکستان د خارجه چارو وزیر بود مورزده خبره وکړه چې هېڅ هغه وخت تېر دی چې مونږ یوازې خپل ستراتیژي د امریکا سره نږدې وساتو بلکې مونږ د زمانې د تقاضا هغه باندې کیدای شي چې مونږ روسانو سره نږدې شو او د روسیې مونږ چینایانو سره نږدې شو او دا ویلي چې دا زمونږ حق دی او مونږ یوازې په امریکایانو باندې تکیا نه کوو نو داسې ښودل کېږي چې پاکستانیان یعنې دومره د امریکایانو په فکر کښې نه دي او امریکا مجبور دی چې اوس پاکستان ته دوی امتیازات ورکړي او پاکستان ته پاکستان دوی ته مجبور نه دي چې څومره امریکا ته ځواب ورکړي نو په دې بنیاد باندې زه داسې فکر کوم چې د امریکا د دفاع وزیر پاکستان کښې دا خبره په ډېر جدیت نه دی مطرح کړی صرف دا ویلي دي چې مونږ د پاکستانیانو دا غواړو چې پاکستان دې د هغه تروریستانو په مقابل کښې عملي ګامونه اوچت کړي کوم چې د سیمې دپاره د افغانستان دپاره خطر دی او تروریزم صادحي
همدارنګه د پاکستان لیدرسیز وایي چې هند د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار اخلي او شاید د دوی د مداخله او همدارنګه د ترکستان د حمایې علت هم همدا وي ستاسو د نظر د دوی اندېښنې د په دغه اړه څنګه دي
تاسو پوهېږئ چې خپله اسلامي دنیا دغایي په سیمه کې دا هم د امریکایانو د خوانه هم په منځني ختیځ کښې او هم په پاکستان کښې او هم په دغه سیمه کښې د امریکایانو په مرسته رامنځته شو د امریکایانو موخه په هغه وخت کښې د شوروي اتحاد ویستل د افغانستان جنې په دې کښې امریکایانو ځینې اسلامي افراطي ډلو ته چاهي مفکوروي د جهاد طرفدارانو دوی سره یې مرسته وکړه او دغه سیستم یا دغه نظام په پاکستان کښې او کله چې تاسو دغه تاریخ ته مراجعه وکړئ ګورئ چې تجهیزات امریکایانو ورکول پیسې سعودي عربستان او نور شیخانو ورکول او د دې پروژې تجویق کوي د پاکستانیانو نو د پاکستان رسای او امریکایان او همدغسې انګلیسان او ځینې نور هېوادونه پاکستان ته هم دا افراطیت یا اسلامي دنیا دایي بنسټ پاکستان کښې دی کېښود القاعده هم دلته پیدا شو اسامه بن لادن د امریکایانو د ماموریت له مخې پاکستان ته راغی عبدالاوزا همدغسې شیخ خالد همدغسې نور هغه کسان چې د اسلامي جهاد مسکوله دوی سره او لکه څنګه چې موږ تاسو خبر دي د عربي هیوادونه او د نور اسلامي هیوادونه دوی شک کېږي او دا طالبان د جنګ دپاره پاکستان ته راوځي. بیا کله چې د افغانستان جګړه ختم شوه شروعان د افغانستان ځینې ووتل دغه افراطي ډلې په پاکستان کې ځینې ډلې پاتې شول او دا د پاکستان د اسرائیل سره نږدې روابط درلودل او دلته پاکستانیانو د دوی نه د هند او افغانستان کې د فشار راوستلو دپاره استفاده کوله. لکه چې څنګه تاسو خبر یاستئ کله چې د امریکایانو کمپاین په افغانستان کې شروع شو اسامه بن لادن په افغانستان کې دی پاکستان ته لاړ، همدغسې شیخ خالد په پاکستان کې ونیول شو، همدغسې خپل اسامه په پاکستان کې ووژل شو، ملا عمر په پاکستان کې وشو، خالد اوبخیل اختر منصور په پاکستان کې ووژل شو، د کویتي شورا او د حقاني شواکباتو په پاکستان کې ووژل شو، سپاهي صاحبو لشکر تهدی سپاهي بابادي دغه لشکر جنګي دغه ټول هغه ډلې افراطي او تروریستي ډلې دي کوم چې په پاکستان کښې ترې سپورې موجود دي. نو دغه ډلو ډېری داسې عملیاتونه ترسره کړل، ځکه چې افغانستان کښې دومره امنیت ټینګنه دی او دولت دغه پیانمندي نه لري چې په سیمو کو چې په سیمو کې دوی په اصطلاح هغه امنیت نیسي. نو ځینې ډلې داسې شوې چې افغانستان ته راواوښتلې په دې کښې د داعش چې په نیم داعش کښې دي، هغه سې داعش چې په منځني ختیځ کښې دی دا نه دي، بلکې د ځینې افراطي ډلو ځای نومونه بدل کړل او دلته یې د داعش په نوم راولېدل او دلته تر اوسه پورې دي د افغانستان په شمال کښې په ځینو سیمو کښې دوی فعاله دي. نو د بلې خوا نه په افغانستان کښې جګړه لکه چې ویل کېږي د افغانستان تقریبا څلوېښت فیصده خاوره د مخالفینو په کنټرول کښې دی او دوی کېدای شي چې د مخالفینو په سیمو کښې نه شي چې هغه تروریستي ډلو سره دوی کومک وکړي او همکاري وکړي. دا ډله په پاکستان کښې دي، مثلا که تاسې پاکستاني طالبان وګورئ، پاکستاني طالبان په پاکستان کښې عملیاتونه کوي او هغوی دغه د عملیاتو مسؤلیت اخلي، لکه چې په کراچۍ کښې وشو، لکه چې په سند کښې وشو، لکه چې په همدغسې په پېښور کښې دا دوه درې ورځې مخکې وشو. د دې عملیاتونو مسؤلیت هغه پاکستاني طالبان اخیستی او دا په هېڅ نه راځانه دی چې افغانستان دوی ته دغه زمینه مساعد کړې. زه په دې باورم که افغانستان خپله د تروریزم نه رنګ لري او د تروریزم په اصطلاح قرباني دی، نو افغانستان دولت نه د افغانستان خلک به هېڅکله دې ته چمتو نه شي چې تروریستان په خپله خاوره کښې وریږي، بلکې دا منحیث دی یو زور، منحیث یو قوت چې دوی رالېږل کېږي او دوی ته امکانات ورته ورکول کېږي او دوی د پاکستان د اسرائیل خوا نه تولېدل کېږي، بیا دوی ته دوی هم په داخل کښې عملیات کوي او ځینې بشر چې دي ځینه پاکستان کښې عملیاتونه ترسره کړي.
تاسو د منځني ختیځ څخه یادونه وکړله، د امریکا ولسمشر ټرمپ اعلان وکړي چې د اسرائیلو پایتخت بیت المقدس دی، دغه موضوع به پر اسلامي هیوادونو په خاص ډول د افغانستان د مسلمانانو احساسات به د امریکا په اړه باندې څومره تاثیر ولري؟
کوم چې عوامو کښې البته دغه مسله تر یو حده پورې سنتي دی او زمونږ عوام خلک په دې باندې ځورېږي او یقینا دا مسله مسلمانانو ته یو اندازه خفګان رامنځته کړی، لیکن که حقیقت کښې موږ وګورو دا د خپله عربي هېوادونو مسؤلیت دی چې د دې ته غبرګون خوري او دغه د سیاسي لارې یو حل ورته پیدا کړي چې هم فلسطینیان او هم عربي هېوادونه په دغه برخه کښې چوپ پاتې نه شي او دوی عکسالعمل وخوري. لیکن تر کوم ځای پورې چې موږ وګورو امریکایانو عربي هېوادونه دومره ډېر نږدې دي، مثلا سعودي عربستان چې د عربي هېوادونو په سر کښې دی دومره نږدې دی امریکا سره چې زه ګمان نه کوم که سعودي عربستان په دې کښې عکسالعمل وخوري. او هم دقیقه که فلسطینیان اکسر عمل خویی دقیقه اکسر عمل و البته که تو نظامی برخه کهی تا هم اسرائیل دپاره اوانه ده که نور هم فلسطینیان رو بکهی او نور هم فلسطینیان زیفتی تو سوریا و عراق که خود از اخبال پیگیشی جنگ روانده او دقیقه دیدی نظامی قوید دن رو نده چه اسرائیل سرا یو بل جنگ آماده گیرمشی در فلسطان دولت هم خود از دورش امریکایی دولت دلتکن امریکا هم نیشتی او در امریکا سر همان امنیتی سرسیجیت تغییر نرو او زمان دول خبری که امریکا به سیاستی مو قبر که گیردی نو زمان فکر نکم پاکستان هم گمانه کم که دوره اکسل عملو خیلی در اواز دیدید پارده ای چه امریکا او یاد امریکا متحدین که اغا انگلستان و فرانسه دا چه اخوی اکسل عمل پده وقتی خود دلی خو دا اکسل عمل هم با قطیبه ای او بالاخره و دا امریکایان و اغا کم چه غالی چه دید اسلامی گوازین و اغا احساسات و تحرکات دا اسلام و ازمایی قصدن به سیاسی لخواده دید اغا کار کرده او زه ګومان نه کوم یعنی دومره په دې باورمن نه یم چې اسلامي هېوادونه به په دې برخه کې جدي عکسل عمل وښیي یا مثلا په عملي اقدام به لاس
د بلې لوري په افغانستان کې یو شمېر د دولت سیاسي مخالفین او همداراز کسان چې په دولت کې شامل دي په راس کې حامد کرزی د لوی عنعنوي جرګې غوښتونکي دي او په دغه اړه په کندهار کې میو غونډه درلوده تاسو د کندهار دا غونډه او د دې دا وړاندیزونه او د دې دغه ګواښونه د دولت په مقابل کې څنګه څېړي؟
ګورې په افغانستان کې مطبوعات ازادي د بیان ازادي دا یو عادي خبره ده اوس هر څوک په رسنیو کې خپل نظر بیانوي او خپل اظهارات کوي او دولت چې د ښاغلي کرزي صاحب دوره چې وه او څو اوسني حکومت چې دی دغه ازادي خلکو ته ورکړی او د کندهار غونډه هم زه فکر کوم د دغه ازادیو نه په استفادې سره په کندهار کې غونډه وشو خو یو خبره دلته ما ته د سوال ځای دی او هغه دا چې حتی د دولت هغه لرکی چارواکی دی وزیران تا ستا یا کنچه پخوا دی وزیرانو دی پا دی خونده که شکرت دلو سواد دلتا پیدا که چند دوستان خو در لسکال پا حکومت تو او حکومت کنچه دقا نخوال پاتی دی دا هم یا دیره برخی دی پخوانی حکومت نکنی یا ستا پاتی دی بیتر با دهو چی دوی دقا مسائل خپل د دولت د رهبري سره په ناستو کښې مطرح کړی وی او د دولت په تفاهم دوی یو ملي گفتمان یا ملي بحث ته غوښتی وی او په دې باندې د افغانستان په مسایلو باندې بحث کړی وی او د افغانستان د دې لانجو نه د ویشتلو لارو چارو باندې غور کړی وی اوس په دې کښې که تاسو وګورئ دغسې اشخاص افراد دي چې دوی خپله تر غوږونو پورې په فساد او په قاچاق او په د ځمکو په غصب او په دغشانو باندې دوی بدنام او متهم دي اسماعیل خان مثلا په طور د مثال د سیګار راپور داسې وایي چې اسماعیل خان باید په انګلیسي محاکمو ته کش شي ځکه د امریکا په میلیاردو ډالرو پیسې دي حیف ویل کړي دي په خپل د وزارت تصدي کښې یا همدغسې نور کسان چې تاسو وګورئ دوی په تېر وختونو کښې حتی د شرابو په قاچاق کښې دوی نیول شوي دي د ځمکو په غس کښې دوی دوسې لري په رشوت باندې نیول شوي دي د ډېرو درایګانو خاوندان دي ډېر زیات دوی خپله تقریبا د افغانستان ولس ته ښه ریکارد نه لري د ښه شخصیت نو دا جرګه داسې یو نوه خلکو ته خپل اعتبار او اهمیت د لاسه ورکړی یا په دې برخه کښې مثلا د کندهار د امنیه قمندان دریز تاسو وګورئ امنیه قمندان خو د دولت یو لوی لوړپوه چارواکی دی او دا نظامي سړی دی نو کله چې یو نظامي قمندان په یو حضون کښې دا د دولت پر ضد دغه جرګه کښې برخه واخلي دم خو ما به نظر که نظامی اصول پر بنسد بانده دا میشه او یو سرباز منیولای تر یو نظامی لطفی چرواز پوری با تغیر قسم خواده را این چیز دولت او دی خلق و دی منافیزی دی خلقم ندی چی خپل ازی پا دی قسمون باند خپل اخپل دی او زی دالتا یا وزیر مثلا چی دلتا قسم خواده چیز دی دولت دی منافی و بطن پا دی قرآن شریف قسم خواهم چی دی خلقم او بیرجیال تا دولت ترجیت تا غوا جسیمی کسیمی با خپل یا دو ناروا و درست حرکت نده این ما پا باور خود کندار جرگم دوم را چه خلق و فکر که و لحظ را رو نه ندرلود و بلا چه منتو بی مدبواتی که و اجتماعی رسانی که گورو دی پور دیر خلق و بدم ویلید
همدارنګه د کندهار په غونډه کې یو شمیر دغه پخوانی چارواک پر دولت تور پورې کړ چې په داخل د حکومت کې یا تا بهر کې د بیلابیلو استخباراتو نمایندګان شته همدارنګه داسې کسان شته چې د دایي سره اړیکې لري چې بیا ولسمشر هم په دغه اړه تند جواب ورکړ تاسو دا مسله څنګه څېړئ چې ولې دولت او په خاص ډول قضایي ارګانونه د دغسې کسان په مقابل کې چپه خوله پاته دي برعکس دی ولې خپل اسناد محکمې ته نه وړاندې کوي
ګوري یو خبره خدا ده چې ځینې خلک صرف د دې دپاره چې ځوان مشهور کړي صرف د دې دپاره چې دوی پارلماني مسؤلیت لري صرف د دې دپاره چې خلک تر فشار لاندې راولي دومره دروغ وایي په تېرو وختونو کې هم یو ځلې یو د ولسي جرګې استازی یو سیدی پورتا که ویلدا سیدی که از خکاها کنو در افغانستان نظام سکوت کی زمان دیتا داده چه که پیو سیدی بانده در افغانستان دولت سکوت کی در دست دولت تذرلت شده چه پیو سیدی بانده سکوت کی نو میربانی مکره در اصنات اگر قضایی مراجعو تورت یا در افغانستان دولت سره شده که چه خلق دیشی چه واقعا تا خبر سیده زه په دې باور نه یم دوی داسې خبرې کوي چې هغه بنسټ نه لري هوایي خبرې دي او دلته محاکم او زموږ قضایي قوه باید اقدام وکړي ځکه چې تهمت یا افتراع کول زموږ په جزایي قانون کې جرم دی او هغه څوک چې اتهام واردوي او هغه ثبوت ته نه رسوي خپله مفتری دی او هغه باید محکوم شي په جزا باندې هغه د جزا وړ دی زمونږ ځینې دوستان داسې دي چې دوی د ځان نه یو خبره کوي مثلا لرکوي چارواکي د ځای سره ارتباط لري نو د دوی ګټه په دې کې څه شی دی چې دوی د ځای سره باید ارتباط ولري نو دوی که خپل دښمن ته داسې وایي چې تاسو راځئ او زموږ نظام چرپه کوي نو دا خو منطق دا کار نه مني او بیا خپل اولس مشر دا خبره وکړه که دوی جرات لري دا د شي دغه اسنادونه زمونږ سره مطرح کړي او که نه لري ښځو غوندې د ټیکي په سر کښې کورونه کې لیکېږي دا یو کنایه او د دوی دپاره چې تاسې دومره جرات نه لرئ چې دغه خبره ثبوت ته ورسوئ نو چې دومره غیرت نه لرئ نو ستاسو د ښځو تر باندې اتصاق نشته په دې معنا دا زه فکر کوم زمون استاد په افغاني رسم رواجونو کې ټکری اچول دا یو نوه سنتي کنایه ده او زه فکر کوم دې کښې بیا خپله ولسمشر وروسته ځکه چې دلته د ښځو دپاره کوم توهین متوجه نه شي د دې نه معذرت وغوښتل خو په هر صورت د ولسمشر هدف دا نه و چې ښځو په توهین کړي بلکې د ولسمشر هدف دا و چې دوی دا خبره وکړي چې تاسو چې خبره ثبوت ته نه شي رسولی نو ستاسو دپاره دا ښه ده چې څادر سر باندې واچوئ او کښېنئ کور کښې
په دو کسانو کې حتی خپله د افغانستان د استخباراتو پخوانی رئیس نبیل هم همداسې تورنه پورې کړل او ویې ویل چې ما څو وارې په دغه اړه باندې اسناد وړاندې کړي دي تاسو د هغه دغه تورنه څنګه څېړئ چې دی هم د استخباراتو چارواکي وو
ګوري خاله نبی فاطمه ومن مثال لري پښتو کې خپل ځان باندې راځو په دې باندې چې خاله نبی دی او خوشورت نه باسه جوړ او په دې خبره سره هغه اعتبار او اعتماد چې کوم په خاله نبی باندې او هغه دې د لاس ورکړي لکه چې د ملي امنیت رئیس هغه مسؤول د افغانستان د ټولو د امنیت د ملي امنیت دی او کله چې دی دغسې یو شی ګوري باید دا خلکو سره شریک کړي کله چې په ملي امنیت کې غدر او په اصطلاح جاسوسي او غداري کېږي دلته بیا ملي امنیت باید ګذشت نه کړي د هېچا په مقابل کې او دوی چې دغه ګذشت کړی یا ځان غلی کړی په حقیقت کې دوی خپله ملت سره خیانت کړی خپل وظیفې سره خیانت کړی او زموږ د ملي حاکمیت سره خیانت کړی دا که تاسو محکمې ته په افغانستان کښې صحیح محکمه وي نو ښاغلی نبیل ډېر سخت دردنه آزاد شي ځکه چې دی متصدی دی ملي امنیت و په ملي امنیت کښې تاسو ګورئ چې د ملي امنیت سره خیانت کول د هغه جزا مرګ دی په ټولو هېوادونو کښې دا داسې نه دی چې په یوازې په افغانستان کښې دی نو زه فکر کوم ښاغلی نبیل ډېر غفلت کړی په خپل وظیفه کښې او دا خبره یې باید همغه وخت کښې کړی وای چې چا دا کار کړی او هغه اعتبار چې ښاغلی نبیل خلکو سره درلوده زه فکر کوم چې دغه اعتبار یې د لاسه ورکړی
پس نو دولت ولې تر اوسه پورې د دغسې چارواکو په خاص ډول کسان چې په فساد تورن دي د مځکو په غصب باندې تورن دي همدارنګه په نورو ډول ډول اعمالو باندې تورن دي لکه مخکې چې تاسو د تورن اسماعیل ته اشاره وکړله چې د اقسام اوسې ویلي چې دولت به د په اړه خاصه محکمه دایره کړي همدارنګه پرون سیاف وویله چې څوک دې حاضر سي پر ما باندې زما پر نفر باندې د غصب تور ثابت کړي په داسې حال کې چې دا وجود لري مګر دی پوهېږي چې دلته زور نشته ولې دولت د دغسې کسانو په مقابل کښې خاموش دي
ګورې صاحب اول زه د سیاف استاد خبرو ته راځم چې زه ګرچې د پهلوان هم نه یم کوم وخت کښې پهلوان ته تللی لیکن سیاف ته پهدې لیکي چې سیاف د خلکو په سترګو کښې خاورې جوړوي د داود خان باغ چا سره دی د داود خان جایداد په پهلوان کښې چا غصب کړی دغه د ارغندي دښته چا توضیح کړی دغه د چمتل د دښته چا توضیح کړی دا د ځمکې غص نه دی څه شی دی همدغه اوس د کوتل نه چې تاسو ونیسئ تر شارکارو پورې دغه ټول سیاف صاحب نمرې کړي دي او توضیح کړي دي او پیسې هم په خپل جزکیت شوي که دی سیاف صاحب خو داسې یو استاد دی د پوهنتون دی خو دومره ځمکه نه د پلار نه درلودی او نه جنیکونه دې ته ورته پاتې وي دا خو ټول کابل په دې خبر دی چې د ارغندې دښته دې توضیح کړی د داود خان باغ او ځمکه اوس د دې په لاس کښې دی په غلطه کښې د دې سره دی او د دې دغه فامیل نو ریرونه او دا وراری دا ټول لوی کابل بیزي غس دی دوی سره دا نو ولې داسې دروغ وایي په دې کښې چې خپل دومره ځان ته جهادي وایي مشر د جهاد هم ځان ته وایي ډېر قرآن شریف هم ډېر زده دی هر یو شي کښې آیاته دوی سره وایي دا د خلکو ذهنیت ته تنظیم دي چې دوی کوي زما په باور سیاف صاحب بهتر دا دی چې په دې باندې قناعت وکړي چې د چمتلې دښته هم دې توضیح کړی د ارغندې دښته هم دې توضیح کړی نیم مارکیټ د ببرک د چمن هم دې اخیستی دا خو دا ما ته معلوم دي د نورو لس ته خو ډېر به معلوم وي د داود خان باغ هم دې غصب کړی په پهلوان کښې د داود خان او د زهر خان ځمکې چې وي هغه هم دې غصب کړي دي او همدا اوس هم نیم خوشحال خان د دې وراره غصب کړی دی او نو دا ټول خو د خلکو نه شي هغه کولی سترګې پټولی دوی چې زورمن دي او زور خبرې کوي هغه نه بېله خبره ده لیکن دولت سره دغه قوت نه شته دولت هم په مختلفو جنجالونو باندې بوخت دی په جنګ کښې بوخت دی په دغه کسانو په فساد کښې بوخت دی تاسې مثلا د دوستم قضیه وګورئ تاسې مثلا د محقق قضیه وګورئ دا د دولت جز دي دوستم د ولسمشر لومړی مرستیال و دغه قضایان ته تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې څومره جنایت جرم دي کړی، همدغه د محقق خبرې او د محقق دریځ په ایران تاسو وګورئ چې دوی څه کوي، همدغه سیاف صاحب وګورئ، همدغه اسماعیل خان وګورئ، او د دې چې کوم سړی پاک دی او دې سره د دولت دومره قوت نشته چې د حکومت سره دوی تصفیه د حساب وکړي. زه فکر کوم که دولت اراده وکړي او خلکو سره ورنږدې شي او یو قوي دریځ ونیسي، خلک د دې ټولو نه ډېر په تنګ راغلي دي او خلک دوی سره ملاقات کوي، لیکن چې دولت کوم رګ ته ګوري یا خارجیان دوی ته مشوره نه ورکوي چې په دې باندې نه کوي.
نو پس تاسو د نظر راتلونکی به د حکومت په دغه چالشونه چې د امنیت په اړه کې د دغه سیاسونو د ګواښونو او همدارنګه د دغه کسان چې فساد او مځکې غصب کړي په دغه راتلونکي تاسو څنګه څېړئ؟
زما په ګمان راتلونکی هم یو نیم کال نه ډېر نه دی پاتې، دغه یو نیم کال به هم په همدغه شکل باندې تېر شي، ځکه حکومت په دې باندې لا نه دی توانېدلی چې وزیر خارجه چې هغه د سلب اعتماد شوی دی او په مسلکي توګه د خارجه چارو د وزارت وارد سره هم نه دی، لیکن د خارجه چارو وزیر معرفي نه شو، همدغسې د پوهنې وزیر، همدغسې یو دوه درې نور وزیران دي چې هغوی نه دي معرفي شوي. دولت په دې درې کالو کې ونه توانېده چې خپل کابینه په مکمله توګه تکمیل کړي او یو تګلاره خلکو ته معرفي شي. د دې حکومت خپله ولسمشر په مایکرو مینجمنټ باندې مصروف دی، خپله ولسمشر په مختلفو جنجالونو باندې اخته دی، په خپلمندي، په بهرني او همدغسې په نورو مسایلو باندې مصروف دی. زه ګمان نه کوم چې نور څه کار وکولی شي. دغه یو نیم کال به همدغسې تېر شي لکه چې دا درې دې نیم کاله تېر شول، او متاسفانه چې هغه د خلکو اعتماد کوم چې په ولسمشر باندې و هغه هم ختم دی، او خلک ډېر اعتماد دغسې کسانو باندې تسلیم
کړي. ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه نظر نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ژوند دې اوسې. سلامت.
مننه. د خدای په امان.